د ازادي راډیو د 4 بجو په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرسته کوي. السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم په کابل کې ژمنه وکړه چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په برخه کې به همکاري وکړي. تر خبرونو وروسته د دې موضوع تر څنګ تاسو په فرا او روزګان کې د ولسی خلکو لپاره لته خبرو، خو تر هر څه مخکې تاسو پام خبرونو ته راړوم. رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوړ هیوادونو ترمنس د همکارۍ دیو پلان په بشپړولو موافقه وکړه. د لوګر چارواکي هیلمند دي چې د دولت په سرخولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي ښوونځي به راتلونکي اونۍ پرانستل شي. او د جنوبي کوریا یوې محکمې پخوانی ولسمشر د فساد او لواک څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په 40 کلونو بند محکومه کړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دواړو هیوادونو ترمنس د همکاریو د یو پلان په بشپړولو سلا وکړه. محمد اشرف غنی په ارګ کې له شاهد خاقان عباسی سره چې نن کابل ته ورسید ولیدل. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی او خاقان عباسی د مختلفو مسئلو په اړه خبرې وکړي.
در رابطه با پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی
دیوی د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان پړه چې د یو سند نوم دی بحث وشو. پریکړه شو چې د دوړ هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران به پر دې سند کار کوي او هغه به بشپړوي. د خاغلی مرتضوی په خبره د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د حکومت د سولې له پیشنهاد هرکلی او ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د همکارۍ لپاره د خپل هیواد چمتووالی وښود. ارګوای ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم سره په عزت سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او د زندانیانو د تبادلې په اړه هم خبرې وکړې. د لوګر چارواکي هیله مند دي چې د دې ولایت په سرخولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي ښوونځي به راتلونکې اونۍ پرانستل شي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په څرخ کې وروسته تر هغې 10 ښوونځي وتړل چې د دې ډلې یو قمندان او یو شمېر وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شول.
په سیمه کې د قومي مشرانو علماو موږ سپارښتنه کړې تر دې لاړ شي دغه ښوونځي په خلاصولو کې مرسته وکړي. پرون کله چې سیمې خلک وسلوال ته ورغلي وو، طالبانو هغوی ورسره وعده کړې چې انشاءالله راتلونکې اونۍ به دغه مکتبونه خلاص شي.
د لوګر د والي ویان وایي د اپریل لومړی نیټې راهیسې د دې ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 12,000 زده کوونکي له درسونو پاتې شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په 13 ساعتونو کې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې د 4 داعشیانو په ګډون 25 دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې دا عملیات د ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب او زابل ولایتونو په شمول په ځینو نورو برخو کې شوي دي. په دې عملیاتو کې ځمکنیو ځانګړو ځواکونو 6 شپېته او هوایي ځواک 3 اتیا بریدونه کړي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. ټویټر وایي د 2015 کال څخه د 2016 کال تر پای پورې 1.1 میلیونه هغه اکاونټونه تړلي دي چې د تروریزم لپاره تبلیغات کول. ټویټر ادعا کوي چې د اقدام د ټولنیز شبکه اوس د تاوتریخوالي خپرولو د موادو لپاره نامناسب ځای ګرځولی دی. ټویټر پرون په یو بیان کې ویل موږ د کلونو سخت کار د مثبت او مهم اغیز دوام ګورو چې زموږ سایټ کې د هغو لپاره چې ترهګري تبلیغوي غواړي په نامناسب ځای بدل کړي او په نتیجه کې په زیاتېدونکي توګه دا ډول فعالیتونه له ټویټر څخه په لرې کېدو دي. ټویټر او نورې ټولنیز شبکې په زیاتېدونکي توګه په ټوله نړۍ کې د حکومتونو تر فشار لاندې دي څو په خپلو ویبپاڼو کې د وسلوالو او نورو هغو کسانو په اړه چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو بریدونو غوښتنه کوي اقدامات وکړي او د هغوی د تبلیغاتو مخه ونیسي. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه څه غندلي دي چې دوی د امریکا لخوا د ایران سره د اټومي موافقې، د نړیوالې تودوخې د تړون او د نړۍ د تجارتي اصولو په شمول د منل شوو تړونونو او موافقو په اړه یو اخیزا بدلون بولي. د پنځمې په ورځ په مسکو کې د خپل چینایي سیال سره له خبرو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په هغو مسئلو کې یوازې عمل وکړي چې له ګڼو هیوادونو سره تړلي دي. او د جنوبی کوریا یو محکمې پخوانی ولسمشر د فساد او لواک څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په 40 کاله بند محکومه کړه. د مرکز سیول مرکزی محکمې نن پارک گیون هی د بډه خستلو لواک نه د ناوړه استفادې او دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې مجرم او پیژندله. محکمې د غرا شپږ شپېته کلنه گیون هی 6.8 میلیون ډالر نقدي جریمه کړه. خو د جنوبي کوریا پخوانی ولسمشر چې په سیول کې زندانی ده پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې دا د سیاسي غچ قرباني شوې ده. پارک گیون هی د جنوبي کوریا لومړنۍ ښځینه ولسمشره وه او د دې هېواد د پخواني جمهور رئیس پارک چنګ هی لور ده چې له 1980 نه تر 1990 کال پورې په اوسپنی سوک د جنوبي کوریا واک چلو. نوموړی بیا په 1990 میلادي کال کې ترور شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:59 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان صدر اعظم له طالبانو سره د افغانستان د ولسمشر د سولې د طرحې ملاتړ وکړ.
جانب پاکستان از هر پیشنهادی حکومت افغانستان در رابطه با صلح استقبال کرد و گفت ما آماده همکاری هستیم.
د افغانستان دننه د سولې د هڅو په ترڅ کې د روزګان په مرکز کې خلکو د یوې هدیرې ترڅنګ چې د جګړو له مړیو ډکه ده پرلت وهلې.
سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، تر څو چې مړو تر هغو پورې موږ سوله غواړو.
په فراه کې هم ولسي خلکو د سولې غږ اوچت کړی.
مشکل غاړو باندې موږ دی چې نور دغه لانجې ته د حل لاره ولټوي او یو وربند اعلان کړي تر څو موږ وکولای شو وسولې ته ورسیږو.
د یو شمېر نورو خبري راپورونو تر څنګ پرې خپرونه کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو چې پکې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په کتنه کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران د عمل پلان د سند د وروستي کېدو په اړه کار پیل کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې شاهد خاقان عباسي له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له وړاندې شوې طرحې هم ملاتړ کړی دی. محمد حدیث پردیس په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی د افغانستان او پاکستان د عمل د ګډ پلان د سند په متن کې د سولې د ټینګښت او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دوړو هیوادونو ژمنې شامل دي. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او شاهد خاقان عباسي ترمنځ کتنه کې هوکړه وشوه چې دغه سند وروستی شي. د نوموړي په خبره د پاکستان صدر اعظم همدارس له خاغلی غنی سره په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او د هر راز کارایش منای وکړه.
در رابطه با پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی که نام یک سند
دی وی د افغانستان او پاکستان د عمل پر ګډ پلان بحث وشو او خوکړه وشو چې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران په دې سند کار شروع کړي او وروسته یې کړي. ولسمشر په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به په سیمه کې د سولې لامل شي. پاکستانی لوري د افغان حکومت د سولې طرحې هرکلی وکړ او ویل چې موږ د مرستې لپاره چمتو یو. د نوموړي په خبره د سرحدي سرغړونو په ځانګړي توګه د راکټي بریدونو د سیمه ییزې همکارۍ او اتصال له منځنۍ آسیا پاکستان ته د بریښنا لیکت او د دوړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې لپاره د اسنادو پر چمتو کولو هم بحث وشو. شاه حسین مرتضوی همدار از ویل چې دوړو لوري افغانستان ته د کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره هم پر یوه میکانیزم هوکړې ته ورسېدل. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی همدار از ویل چې ولسمشر غنی او شاهد خاقان عباسي له کویټې څخه تر کندهار او هرات پورې د ریل پټلۍ د پیښور جلال آباد د سړک او ریل پټلۍ او همداراز د پیښور کابل د سړک پاړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. د اجرایي ریاست د وین مرسیل جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې خاغلی عبدالله په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې تر هر څه وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا باید رامنځته شي. د خاغلی فیصل په خبره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا هله رامنځته کېدی شي چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی کم شي. شاهد خاقان عباسي د ولسمشر محمد اشرف غني په رسمي بلنه کابل ته راغلی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې له څو کلونو راپدې خوا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا لوی لامل د افغان حکومت هغه ادا ده چې ګواکې پاکستان د سولې په برخه کې ریښتینی هم همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بولي. د پوځي چارو کارپوه د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پر صداقت د بې باورۍ باوجود هیلې شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي.
هر څومره چې مونږ خبرې زیاتو کړو د پاکستان سره دا به ګټورې وي. خدا چې پاکستان له پخوانه تر نن پورې په ټولو مسایلو کې صداقت نه دی ښودلی، خلک مشکوک دي، خلک د شک په سترګه ورته ګوري. چې که دوی صداقت وښیي اول به دغه اندښتونه دا په صورت قطع دا به ودرېږي. د دوی د صداقت ښودلو یوه نښه به دا وي چې اندښتونه به قطع شي.
د نوموړي په خبره دا چې په تیر کې پاکستان له افغانستان سره په خپلو ژمنو کې رښتینی نه و، نو لا یې هم پر ژمنو شکونه پر خپل ځای دي. د ښاغلي کریمي په خبره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان همکاري به ډېره اغېزمنه وي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د پاکستان سر اعظم شاهد خاقان عباسی ژمنه وکړه چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې په برخه کې مرسته وکړي. دا لومړی ځل نه دی، دوهم هم نه دی او دریم هم نه دی چې اسلام آباد ورته ژمنه کوي. له کابله د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم په ټلیفون را سره دی. رحیم صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د سولې په برخه کې د سر اعظم عباسی نوې ژمنه تر څه برید افغان لوري ته د منلو او باور وړ ده؟
لکه څنګه چې تاسو هم ویلې قدرمن شیبر صاحب، دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول شمنی کیږي. او زه فکر کوم چې افغانان او د افغانستان حکومت نور د دغه ډول ژمنو نه ستړي دي. زه غواړم چې اوریدونکو ته په یاد ورولم چې جنرال پاشا یو وخت کې ولسمشر کرزي ته ویلي چې زه به په دوو اونیو کې د طالبانو مشرتابه د مذاکراتو میز ته راولم. او بیا هغه دوه اونۍ څخه اوس کابو وکاله کیږي چې هغه دوه اونۍ لا نه دي پوره شوي. نو دا لومړی ځل نه دی چې دوی ژمنه کوي. مهمه دا ده چې موږ او تاسو او په ځانګړي ډول د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت سره په یو شمېر عملي اقداماتو باندې هوکړه وکړي د ژمنو نه هاخوا ته. بیا دغه اقداماتو ته باید ضرب الاجلونه وټاکي او د هغې په رڼا کې پرمختګونه وڅارل شي. که نه دومره پراخه ژمنه چې ګوندې زه به د سولې په برخه کې مرسته کوم، یعنی دا ډېر څه معنا ورکولی شي او ډېر مفاهیم درلودی شي. د دې تعریف دپاره بیا وخت ضرورت دی او دغه وخت تېرېدل شي دي. بیا په پای کې دا ده چې د افغانستان کشاله لا پسې غځېږي او نتیجې ته نه رسېږو. د یاد مه وباسئ چې د پاکستان حکومت په راروانو څو میاشتو کې بیا د انتخاباتو لوري ته ځي او په پاکستان کې به ملکي حکومت بدلېږي. بنا اند خاقان عباسی دا ژمنه تر کومه حده پورې عملي کېږي، دا د پوښتنې وړ بحث دی.
بله، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د شاهد خاقان عباسی د کابل تر سفر مخکې رسنیو ته دا خبره کړې وه چې شاهد خاقان عباسی به د پاکستان له پوځ او ملکي چارواکو سره تر سلام مشورې وروسته کابل ته ځي. که چیرته دغه سلام مشوره شوې وي او شاهد خاقان عباسی کابل ته راغلی وي، فکر نه کوي که په پاکستان کې حکومت بدل هم شي، کېدای شي چې اسلام آباد پر خپلو ژمنو عمل وکړي؟
خبر هم دلته ده. زه بیا هم دا وایم دا به ومنو چې کېدای شي چې د سلام مشورې کړي او نظامیانو دته کوم مینډیټ ورکړی، واک ورکړی، د هغې په رڼا کې به دی موافقه کوي. لیکن بحث بیا هم دلته دا دی چې دا لومړی ځل نه دی چې ژمنه کېږي او په تیر کې د دېنه لا پسې پیاوړې ژمنې شوي دي. لیکن پایله موږ تاسو ته معلومه ده چې هېڅکله لاسته نه راغلي. نو ډېر ټینګار به زما په دې نقطه باندې وي چې تر کومه حده پورې دغه ژمنې په عملي میدان کې بیا پلي کېږي. او دا د شک او د بحث وړ موضوع ده.
ځینې کسان دغسې شک لري، البته د سیاسي چارو ځینې کتونکي. مثلا وړ مورز یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د دې له خاطره کابل ته تګ راتګ کوي او د هیاتونه ډېر ځیرازي د دې له خاطره چې د امریکا له فشارونو ځان یو څه وباسي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه دې نظر سره موافق یم چې د امریکا ډېره هڅه همدا ده چې د اوبخي پاکستان هڅه همدا ده چې څنګه نړۍ ته او نړیوالې ټولنې ته دا ثابته کړي چې پرې دوی تر کومه حده پورې حاضر دي چې د افغانستان په کشاله کې مرسته کوي او افغانستان سره د خبرو اترو له لارې غواړي د ډیپلوماسۍ پر مټ باندې ستونزې حل کړي او د دې لارې نه په ځان باندې فشارونه کم کړي. همداراز دوی تل په دغسې حالت کې چې کله فشار سره مخامخ شوي دي، افغانان یې په پروسو کې ښکېل کړي دي او په پروسو کې وخت ضایع کړی او د نړۍ پامې له ځان څخه اړولی دی. نو دا یو له هغه اساسي تاکتیکونه دی چې دوی په کار اچي. لیکن په عین حال کې دا هم باید هېر نه کړو چې افغانستان هم ډېر کم انتخابونه یا چوایس لري. هغه په څه معنی چې موږ په افغانان په هر حال کې مجبور دي چې د پاکستانیانو سره مذاکرات او مباحثې ته کینی، ولې چې د افغانستان که نظامی وړتیا تاسو وګورئ او که سیاسي مسایلو باندې موږ نظر وغورځو، دومره پیاوړی هیواد نه یو چې یوازې لکه د هند او د پاکستان د اړیکې ته په کتو همیشه اړیکې قطع کړو او زور باندې یا په نړیواله لابي باندې ځان وساتو. مجبور یو چې په هر صورت کې د مذاکراتو ته کینو، خبرې اترې سره وکړو، خو مهمه به دا وي چې موږ دوی سره ضرب الاجلونه وټاکو او بیا نړیوالې ټولنې ته دغه ضرب الاجلونه د هغوی سره په همغږۍ باندې تطبیقولو هڅه وکړو، تر څو پاکستان ونه توانیږي چې دغه تګ راتګ پر مټ باندې نړیوال وغولولی شي.
مشتاق رحیم، ډیره مننه. تاسو د پاکستان د سولې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. له یوې خبرتیا وروسته روزګان ته مخه کوو. هلته ولسي خلکو پر لټ وهلی او د سولې غوښتنه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روزګان کې خلکو د سولې لپاره د پرلت خیمه ووهله. دا خیمه په ترین کوټ کې د هغه هدیرې تر څنګ وهل شوې ده چې په تیرو دوو کلونو کې د جګړې پر قربانیانو ډکه ده. دغو خلکو دغه خیمه د پنجشنبې په ورځ ناوخته ووهله او پر دولت او وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې سوله وکړي. شریف الله شرافت له ترین کوټه راپور لري.
یعنی تر څو د خلک را سره وژنې، طالب هم زموږ سړی دي، که هغه اجره په ډکه ده هغه زموږ خلک دي، که دلته پی ده اجره په ډکه ده زموږ خلک.
سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، تر څو چې مرو تر هغو پورې موږ سوله غواړو.
د دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت دغه خیمه خلکو د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په سیمه کې او د هایدرې څنګ ته چیرې چې د تیرو دوو کلونو د جګړې قربانیان ښخ دي او ښخېږي وهلې ده. په دغه هجره کې چې دوه کلونه وړاندې یوازې لسګونه کسان شاخوا او اوس سلګونه ته رسېږي، په تېرو دوه کلونو کې د روانې جګړې له کبله وژل سوي دي. دغه پرلت کوونکو پر وسلوالو طالبانو او دولت غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو منځونو کې نور سوله وکړي. د دغه کسانو شمېر چې لسګونه ته رسېږي وایي تر هغو به خیمې ټولې نه کړي او ځانونه به هم له لوږې مړ کړي څو چې غوښتنې نه وي منل سوي.
نور موږ سوله غواړو چې په هره نګاه سوله راځي، باید سوله راشي. که څومره موږ د سر په زیانن سوله راځي، موږ سوله غواړو. نور موږ ورور وژنه نه غواړو.
د دغه دپاره راټولې چې دغه خیمه چې موږ ولیده دا به تر هغه ساعته یي چې یا سوله راغلې نه یي، یا موږ دلته پیږه وږي او تږي به ورته ناست یي، چاره موږ نه لرو په دې کې به ناست یي.
دا شپانس کاله موږ په دغه اور کې سوده کېږو، وایي مځکه هغه سوی چې اور یې اخیستی. نو موږ بس د جنګو ډېر د پوزې راغلي یو. نور ټول افغانان خصوصا روزګانیان و سولې ته لیواله دي، سوله غواړي.
دی وای د هلمند د خلکو د هغه ژغ ملاتړ کوي کوم چې د سولې لپاره پورته کړی دی او په خبره چې له روانې جګړې ستړي سوي او نورې د زغملو توان نه لري. یادو پرلت کوونکو دغه راز پر نړیوالو هم ژغ وکړ چې په افغانستان کې د روانه جګړه نور نه تودوي او په خبره چې د سولې ملاتړ دی وکړي.
د نړیوالو سمودا غوښتنه ده چې په افغانستان په سولې کې د مداخله نه کوي، بلکې ملاتړ دی وکړي چې یو بین الافغانی سوله راشي په افغانستان کې. افغانان یو د بل سره ورونه دي او دغه وروجنه سره بس کې دي، سرکښینی دي، خپل سرکښینی ده. د نړیوالو سمودا غوښتنه ده چې موږ دې په بشپړ توګه ملاتړ وکړي، ځکه چې موږ سولې ته دي کار وکړي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دي چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکښې کې جګړه روانه ده، چې د مسولینو په خبره د روانې جګړې ډېری قربانیان هم ملکی خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې خلکو له دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت خیمې وهلې دي، چې دا لړۍ تر اورزګانه هم راورسېده. د یادونې وړ ده چې په هلمند کې د پرلت دغه ډول خیمو شاوخوا دوې اونۍ تېرېږي.
د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم خلکو پرلت وهلی او د سولې ژغ یې اوچت کړی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تاسو کولی شئ چې موږ ته اسمسونه راواستوئ او د دغو پرلتونو په اړه خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. خو اوس بیا هم د همدې سولې په ارتباط له فرا څخه راپور لرو. د فرا ولایت ځینو ځوانانو او مدني فعالانو هم د پنجشنبې ورځې ماښام د سولې لپاره پرلت پیل کړ. دوی د خیمې شاوخوا داسې شعارونه لګولي چې د جګړې له دواړو غاړو څخه غواړي چې نور په هیواد کې له جګړو لاس واخلي. د دوی په خبره تر څو چې سولې ته لاره اواره نه شي، دوی خپل پرلت ته دوام ورکوي. له فرا د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
فراه ولایت هم د جمعې په تور شپه په هیواد کې د سول سپین کاروان سره یو ځای شو. د فراه ولایت ځینو مدني فعالانو دلته د فراه د ښار د ګلانو په څلور لارې کې د پرلات خیمه درولې او وایي د جګړې ختمېدل او د سولې راتلل غواړي. د دوی په خبره د هیواد نورو ولایتونو په شان دوی هم د سول د کاروان سره یو ځای شوي او غواړي چې په هیواد کې سوله تامین شي. او د رحمان ژوندی یو تن مدني فعال د جګړې له ټولو غاړو څخه غواړي چې اورباندې وکړي او جګړې ته دې د پای ټکی پرېږدي. دا په خبره تر څو د نورو ولایتونو د حساب کوونکو برخلیک نه وي معلوم شوی نو دوی هم خپله ولاړه خیمه نه راکښته کوي.
لکه څنګه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د تحسن خیمې درېدلې دي، موږ هم د ټولو ولایتونو سره په همغږۍ تر هغو به دغه خیمه ودانه وي دلته یا ولاړه وي تر څو وګورو چې نور ولایتونه څه تصمیم نیسي، نور ملګري نور دوستان څه تصمیم نیسي. نو زموږ پیغام دغه دی چې پر ښکېلو غاړو باندې مو ږغ دی چې البته هغه حکومت دی، طالبان دی او خاصتا امریکا ده چې نور دغه لانجې ته د حل لاره ولټوي او یو وربند اعلان کړي تر څو موږ وکولای شو وصولې ته ورسېږو. پرته د سولې بله لاره نه لرو.
په فراه ولایت کې د ځوانانو یو تن استاد قدرت الله حقیر هم ورته نظر لري. هغه وایي چې دلته په جګړې کې یوازې افغانان وژل کېږي نو باید افغانان سره یو شي او دغه جګړې ته د پای ټکی پرېږدي.
عام خلک مدني ټولنې سره راټول شوي او د دغه نننۍ خیمې کې چې د سولې خیمې په تړه مو نومولې ده د سولی د راتلو په تړاو مو داسې اقدام کړی دی.
د یادونه وړ ده چې وروسته له هغه چې په هلمند ولایت کې ځینې مدني فعالان د سولې غوښتنې په موخه تحسن یا پرلیت وکړ، د دوی دغه کار د هیواد په کچه د تود هرکلي سره مخ شو او په دې لار کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې هم ورته تحسنونه وشول چې یو یې هم فراه ولایت دی. وبلیدل چې د مدني فعالانو او ځوانانو دغه ډول حرکتونه به څومره وکړی شي په هیواد کې د سولې پر پروسې مثبته اغیزه وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سیمیسونه لولو. له تاسو څخه هیله کوو چې د سولې د هڅو په اړه باندې موږ ته سمس راواستوي او په لنډو یې ولیکئ چې د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره یې شریک کړو. په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلکو غږ اوچت کړی دی، پرلت یې وهلی دی او د سولې غږ کوي. تاسو هم پرې اړه اس ام اس راستولی شئ. خوست به خوست ته مخه کړو. د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د تیر یو کال په موده کې د نری رنځ 115 مثبتې پیښې تشخیص کړي چې ناروغان یې تر منظمې درملنې لاندې دي. په خوست کې دا مهال په 1500 بېلابېلو روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ د ناروغي تشخیص او په وړیا ډول درملنه کېږي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د نری رنځ د نړیوالې ورځ د لمانځ غونډې په څنډه کې د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال دوی د 1379 مراجعینو اساسي معاینات کړي چې 115 مثبتې پیښې وې. دوی زیاتوي په مثبتو پیښو کې 15% مړینې شته چې ډېری برخه یې ښځې او ماشومان دي.
په خوست کې سږ کال موږ 115 د نری رنځ مثبت پیښې لرو چې په دیغو کې تقریبا 15% مړینه موږ لرو. د افغانستان په کچه 15,000 خلک د تبرکلوز په ناروغین په هر کال مبتلا کیږي چې 15,000 نفره د تبرکلوز د ناروغۍ له وجې خپل ژوند د لاسه ورکړي.
توبرکلوز یا نری رنځ یوه میکروبي او ساري ناروغي ده چې د درملنې وړ ده. د دې ناروغۍ له کبله هر کال د نړۍ په کچه 1,300,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د خوست د نری رنځ د کنټرول د لابراتوار د برخې مسؤل ډاکټر زاهد الله هلال وایي چې
نری رنځ یوه مزمنه یا زندنۍ ساري ناروغي ده چې د یو ډول میکروب مایکوبکټیریم توبرکلوز په واسطه منځ ته راځي. دغه مرض اکثرا سږي مصبوي او د هوا د لارې د ټوخي برنجي په واسطه انتقالیږي. خوشبختانه په خوست کې مونږ 15 د توبرکلوز تشخیصي مرکز لرو چې ولته هم نارایز تشخیص کیږي او هم درملنه کیږي.
دینی عالم مولوی سردار زدران هم له کورنۍ غوښتنه وکړه چې خپل اولادونو ته د نظافت او روغتیا ساتنې مسلې وخی. د په ځانګړي ډول د ښځو سره د روغتیا په برخه کې د مرستې یادونه وکړه. ویل ښځو ته باید د روغتیا ساتنې اسانتیاوې برابرې شي.
د نری رنځ یا د ورته نور مرزونه خدا بولم چې د کورنۍ ټول فامیل او ټول غړي خپل ماشومان هغه پوي کی او خپل ماشومان ته د نظافت یو درس ورکي. خبر دا وی چې د نارینهو لپاره د نارینهو د تدوی لپاره اسانتیاو برابر شي، د زنانو لپاره د زنانو په شکل باندې اسانتیاو برابر شي، ترڅو زنانو کولای شي د زنانو خدمت وکړي.
د روغتیایي کارکونکو په وینا د نری رز د ناروغۍ درملنه لشپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري. د دې ناروغۍ د درملنې پیلولو سره د ناروغۍ د خپرېدو کچه کمیږي او د درملنې په دوام سره د ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی کیږي. هغه ناروغان چې د سږي نری رنځ ولري، د ټوخي، پرنجي او د خبرو کولو په وخت کې باید خپل پوزه او خوله د یو دسمال په واسطه وپوښي او بلغم هم هر ځای تونه کی.
د خبرونه په دې برخه کې یو بهرنی مطلب راخلو. د روسیا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د امریکا هغه هڅې غندلې چې د دوی په وینا د ایران له اټومي موافقې نیولې د نړیوال اقلیمي بدلون تر موافقې د تصویب شویو نړیوالو تړونونو بدلول دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل درکوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې لختل چینایي سیال سره د کتنې پر مهال وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي په هغو مسایلو کې چې ګڼ شمیر هیوادونه پکې ښکیل دي په یوازې سر اقدام وکړي. لاوروف له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه او د اقلیمي بدلون نړیواله موافقه چې د 168 هیوادونو لخوا لاسلیک شوه د مثال په توګه یاد کړل او ویل چې متحد ایالات د نورو هیوادونو له رضایت سره سره په هغو کې د بدلون راوستو هڅه کوي. لاوروف وویل دا له ډیپلوماسۍ سره هیڅ راز ارتباط نه لري، بلکې د امریکا د ګټو د ترلاسه کولو او د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد د زور له لارې اقدام دی. هغه زیاته کړه چې روسیې او چین په پرله پسې ډول د ټولو ښکیلو اړخونو ګټو ته د پاملرنې له لارې مثبتو سازشونو ته تیاری ښودلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې روسیې تل د مهمو نړیوالو مسایلو د حل لپاره مستقیم ډیالوګ ته تیاری ښودلې او هیڅکله له خبرو نه ده تښتېدلې، بلکې دا امریکا ده چې د ده په وینا له خبرو تښتي. لاوروف وویل د روسیې دریز دا دی چې په یو اړخیز ډول په دې موافقه کې هر راز بدلون به له ټولو اصولو او د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه د سرغړونې په معنا وي. ایران هم دې ته ورته دریز خپل کړی او په دې موافقه کې له هر راز بدلون سره مخالفت ښودلی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی پر متحدو ایالاتو د لاوروف له انتقاد سره خپل غږ غبرګ کړ، خو په خپلو څرګندونو کې تر ډیره امریکا ته د چین پر صادراتو د تعرفې د لوړېدو پر مسله تمرکز وکړ. وانګ لی وویل نړیواله ټولنه باید په ګډه د امریکا له یو اړخیزو اقداماتو او د اصولو له ماتولو سره مخالفت وکړي. ولسمشر ټرمپ د ایران د اټومي موافقې په مسله کې له اروپایي هیوادونو غوښتي دي چې د دې موافقې هغه برخې چې د په وینا خطرناکې نیمګړتیاوې لري اصلاح کړي. برتانیا، فرانسې او جرمني د متحدو ایالاتو ترڅنګ پر دې موافقه لاسلیک کړی. ټرمپ په ځانګړي ډول پر دې انتقاد کوي چې ولې په موافقه کې د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام د محدودولو غوښتنه نه ده شوې او د یورانیمو د غني کولو پر پروګرام او ځینو نورو اټومي فعالیتونو د محدودیت مهلت له 10 کلونو وروسته ختمیږي. د دې محدودیتونو په بدل کې پر ایران د لویدیځو هیوادونو لخوا د لګول شویو بندیزونو د نرمېدو ژمنه شوې. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی چې که له ایران سره په تړون کې دا نیمګړتیاوې اصلاح نه شي نو متحد ایالات به یې له خپلې خوا فسخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا اروپایي متحدان هڅه کوي چې د ټرمپ د ادارې اندېښنې له منځه یوسي.
اوس به فیسبوک ته مخه کړو. د فیسبوک په اړه تازه معلومات عصمت څاروند سره شریکوي.
فیسبوک د خپلو آپشنونو په لیست کې یو بل انتخاب زیاتوي چې کاروونکي وکړی شي هغه څه چې لیږلي بیا کتنه پرې وکړي، بدلون پکې راولي او یا یې بیخي پاک کړي. دا نوی آپشن د پیغام ترلاسه کوونکو ته امکان برابروي چې دا پیغام بل سرویس ته ولی شي یا یې ډاونلوډ کړي. فیسبوک دا کار وروسته له یوې جنجالي قضیې او ډیرو انتقادونو وکړ. فیسبوک د دې قضیې په خاطر ډیر مالی تاوان وکړ. د فیسبوک مشر او مؤسس په دې خاطر له خلکو بخښنه غوښتې ده. د فیسبوک دو مسؤلانو آرین ایګن او اشلی برینګر ویلي دي چې فیسبوک پر یاد پروګرام سربیره له دې ټولنیزې شبکې څخه د سوء استفادې د مخنیوي لپاره په راتلونکو اونیو کې ځینې نور بدلونونه اعلانوي چې د فیسبوک د کاروونکو لپاره آسانتیاوې برابري او هغه اپسونه غیر فعالوي چې د فیسبوک د کاروونکو معلومات اخلي.
د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیره رسیدلې سمې سونه. حاجی شمس الحق لیکي د هلمند لسنګین ولسوالي زه پر ټولو افغانانو ژغ کوم چې راپورته شي له دواړو لوریو وغواړي چې سوله وکړي. حافظ شاکر لیکي پرلتونه ګټه نه کوي. عبدالواحد مدقق له کابل لیکي په هغو ولایتونو کې پرلت وهل شوی که نتیجه ورکړي په نورو کې دې هم ووهل شي. عزت الله الهام له لوګره لیکي افغانان تل د ملي حرکتونو له لارې هدف ته رسېدلي. د سولې پیل شوي حرکتونه ملي او افغاني دي. حکمت الله له کندهاره لیکي پرلتونه باید پراخ شي چې ښکېلې خواوې سوله وکړي. نظرګل لیکي پرلتونه به انشاءالله افغانستان ته سوله راولي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي که ولس وغواړي سوله راځي. محمد نذیر همتي له نورستان لیکي له هغو ډېره مننه کوم چې د سولې شخې په افغانستان کې اوچت کړی. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د یو پلان په بشپړولو موافقه وکړه. محمد اشرف غنی په ارګ کې له شاهد خاقان عباسي او ورسره مل پلاوي سره چې نن کابل ته ورسېدل وکتل. د لوګر چارواکي هیله مند دي چې د دې ولایت په سرخ ولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي ښوونځي به راتلونکې اونۍ پرانستل شي. دا ښوونځي د یو شمېر طالبانو تر وشل کېدو وروسته د ډلې تړلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلویښتو ساعتونو کې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې د څلورو داعشیانو په ګډون 25 دولت ضد وسلوال وشل شوي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جنوبي کوریا یوې محکمې پخوانی ولسمشر د فساد او له واک څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په څلویښت کاله بند محکومه کړه. خو شپږ شپېته کلنې ګیون هی ویلي دي چې پر ځان پر دې لګیدلي تورونه بې اساسه دي او دا د سیاسي غچ قرباني ده. ټویټر وایي د 2015 کال څخه تر 2018 کال تر پای پورې 1.2 میلیونه هغه اکاونټونه تړلي دي چې تروریزم ته تبلیغات کول. او د روسیې دولتي رسنیو تنظیمونکي ادارې له محکمې غوښتي چې د پیغامونو اپ تلګرام بند کړي. روسي چارواکو د غوښتنو وروسته یو کړ چې تلګرام د روسیې د امنیت فدرالي ادارې ته د دې اپ د کارونکو د پیغامونو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو یو په زړه پورې مسله لرو. که څوک واده نشي کولی څه به کوي؟ حکومت د مرستې ژمنه ورکړې ده خو په ورته وخت کې عدلی وزارت له خلکو غوښتي دي چې په ودونو کې لګښتونه راکم کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي د واده د مراسمو د قانون عمده موضوعګانې په ودونو کې د بې ځایه لګښتونو، زیات جهیز او زیات ولور د اخیستو او د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع د قانون مهمې موضوعګانې په دفترونو، د کار په ځایونو، واټونو او داسې نورو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې موضوعګانې دي. د دغه وزارت ویان امان ریاست د پنځشنبه په ورځ دواړه قوانین خبریالانو ته تشریح او ویل یاد قوانین توشیح او نافذ دي.
اهداف اساسی قانون مراسم عروسی
د واده د مراسمو د قانون اساسی هدفونه د اسلام د سپیسلی دین د خلاف دودونو لمن زوړل، د غوره دودونو درناوی، د زیاتو لګښتونو او اخلاقی سرغړونو مخنیوي او ټول خلکو ته د سالم کورنۍ جوړول دي.
خاغلی ریاست وویل د ودونو د مراسمو قانون سلور فصله او 15 ماده لري. د موبایل د خزو چارو، کار او ټولنیزو چارو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونه او خاروالۍ کولای شي چې د هغو حلقانو او جنونو چې مالی توان نه لري ودونه د دوی او د دوی د کورنۍ په موافقه د دولت او خیریه مؤسسو په لګښت په دستجمی ډول تر سره کړي. د عدلی وزارت ویان د خزو ماشومانو د زورونې د منې د قانون په اړه وویل دغه قانون درې فصله او 29 ماده لري او د هیواد اتباع په مراتبولو مکلف دي. د وبل سرغړون کو ته په لومړی پړاو کې توصیه، بیا نقدی جریمه او په دریم پړاو کې د حفظ جزا په پام کې نیول شوې ده. د واده د مراسمو درانه لګښتونه او د ښځو او ماشومانو زورول په افغانستان کې یو لوی ستونزه ګڼل شوې او اکثره ځوانانو، کورنیو او ښځو ترې شکایتونه کړي دي. د عدلی وزارت ویاند د ودونو د مراسمو د قانون د شلمې مادې له مخې وویل د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع په خاطر به د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ یو کمیسیون جوړ شي. همداشان به په دولتي ادارو کې د ښځو د زورونې پر ضد د مبارزې کمیټې هم جوړ شي. سربیره پر دې د ودونو د مراسمو په قانون کې راغلی چې هغه هلکان او نجونې او د دوی کورنۍ چې د واده په شرایطو برابرې وي او د واده کولو هیله ولري، د اطلاعاتو او فرهنګ، کار او ټولنیزو چارو او د ښځو چارو وزارتونو او یا د مربوطو ښاروالیو ته مراجعه وکړي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر د عدلیې د وزارت دغه اقدام ستایي، خو وایي چې د دغو قوانینو پلي کېدل به د ښارونو په پرتله په لیرې پرتو سیمو کې زیات وخت ونیسي.
خورا مهم قوانین دي، خو یو پیل ده چې یو چې د زیات کورنۍ له همدې ښارونو استفاده کوي خپله ګټه چې دغه دودو دستور سره خدای پاماني وکړي. مګر په ارتباط د ځورولو د ښځو دا هم مهم دی، زه په دې عقیده یم چې یو معینه فیصدي خو په لویو ښارونو کې پلي کېږي، مګر د ملک په کچه پلي کېدل یې لږ سخته دی، هلته بیا پانګه د دودو دستور درنه ده.
ښاغلی رنجبر وایي د دغه قوانینو د پلي کولو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ضروري دي چې د حکومت اړوند ارګانونه باید د خپلو مربوطو ادارو له لارې په ټول هیواد کې پلي کړي. د عدلیې وزارت وایي په دې برخه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تدابیر نیولي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسؤل جوابونه واورو. غواړم ووایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه سوې ده او تر ډېره همدا ستونزې پکې راخیستل کېږي. زموږ یو شمېر اوریدونکي پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پرېږدي چې د پروګرام د جوړښت له مخې موږ هغه ډېر نسو خپرولی. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي د دوی پیغامونه نه خپرېږي. د خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه سوې ده، موږ ستاسو پیغامونه خپرو، خو هغه پیغامونه چې ټولنیزې ستونزې مو پکې ویلې وي او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسوو. نور مونږ ځنډوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسېدونکو ستونزو ته جواب ویلی دی چې په کډه به یې واورو. وروسته ستاسو نور پیغامونه هم راخلم.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
صاحب، اول اوریدونکی مو یو دوستی د زابل ولایت څخه، البته د کوچیانو ستونزې زموږ سره شریکي. دوه اوریدونکي دي، دواړه د کوچیانو ستونزې دي، دا په ګډه وورو.
سلام علیکم. زابل وسیل کوزای زابل ولایت شهر سپاول سولې خبر موږ په سیمه کې د کاریزول ور د سیم زیک کوچیان څو خبرنی وي نو د مخ کې زموږ د ورسادي کومه شراجه شم خبرنی حکومت
محمد
اکرم زابل ولایت شاتپاد ولسوالی د بوری په بند کې
مفصل خبر درلودلی
مونږ د وزارت رئیس سره او نور اړوند ادارو ته په دې اړوند باندې ہدایت وکړو تر څو دوی دغه مشکل حل کړي. مشکل د حل کېدو د انتصاب بهار تر ریاست هم مونږ وویل هغه ځیان چې دوی کوم ځیان خی هغه هم ورته سروس رسمونه به یو څو ورځو کې لاړ شي. دا مشکل او دویم مونږ بیا د هغه ته لاړو شهر صفا ولسوالۍ ته خپله والی صاحب خپل کاري سفر لرو. د مونږ سره نور قومي مشران هم هلته د قومونو سره د ولسونو سره مونږ ناسته درلودله. د هغوی ټولې ستونزې مو واورېدلې. د هغوی کلینیکونه مسله او مکتبونو مسله وه هغه مونږ یاداشت کړو. مونږ اړوند ادارو ته هدایت کړی دی او په هغې کې څه کال کې مونږ هلته کلینیکونه هم نیولي دي او مکتبونه هم نیول شوي دي چې دغه روان تعلیمي کال چې اوس شروع شوی دی په دې کې به هلته نوي مکتبونه او همدارنګه کلینیکونه د لارې مخکې نه دي. هماغه وخت کې چې مونږ لاړو تقریبا مونږ دوه میاشتې مخکې هلته سفر کړی او صرف هغه اداري پروسیجر دی هغه یو څه ځنډه شوی دی. دوی ته زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه افتتاح شي او کلینیکونه به جوړ شي. البته په غټه سطح باندې به نه وي خو هغه مشکل چې هلته دی هغه به حل کېږي انشاءالله.
بله مننه کوم سر صاحب. یو بل اوریدونکی هم دی د زابل ولایت څخه د هغوی ستونزه به هم واورو.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت نه د فیغان تاسو ته پرېږدم. زما د لوړ پوهو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په عالي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم سنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي. یعنی دومره امکانات نه لري دومره واس نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرتی. نو که چیرې موږ ته په زابل کې په پوهنتون کې د هغه څانګې چې د کلات بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعت څنګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په پوهنتون کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه بېبرخنه پاتې کېږو او اوس موږ نشو کولی چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. السلام.
سیاست ته اورېدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
موږ زابل پوهنتون خوشبختانه چې سخت لومړی سینکونه دی او شروع شو. موږ دوه پوهنځي دلته لرو چې یو د تعلیم و تربیې دی یو د زراعت په برخه کې دی. دوه پوهنځي فعلاً باندې شروع شو. په نورو پوهنځیو ته پلان لرو. موږ د سکندار د موږ ځون دی د توتاخیل صاحب سره چې سکندار د پوهنتون رئیس دی هغه ډېره زیاته همکاري وه او خصوصا دلته د موږ د پوهنتون موږ دا پوهنتون اوس دا دوه پوهنځي په خیر سره روان کړ. نو آئنده کارو ته موږ دا پلان د ترڅو نور پوهنځي هم شامل شي او نور زده کوونکي هم راشي. خو چون اوس دا شروع ده صرف موږ ته د لوړو زده کړو د وزارت د خوانه دغه پوهنځي منظور شوي دي او شریعت پوهنځي. نو په پام کې لرو انشاءالله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به یا انشاءالله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې کوشش شي چې د شریعت پوهنځي هم دلته شروع شي او دغه وروڼه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي. اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی غزنی هم نږدې دی او هغلته په همانګي سره که دوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي موږ به د دوی سره همانګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بله اوس کومې څانګې فعال دي فعلا په زابل ولایت کې د پوهنتون کې؟
اوس د تعلیم و تربیه پوهنځی او د زراعت پوهنځی فعال شوی دی. دلته دغه دوه پوهنځی دلته شروع یې کړی دی او څه کال یې اول سینکونه.
بله مننه کوم. یو دوه نور دوستان دي دوی د اداري فساد څخه شکایت لري. د دوی اوازونه به پرله پسې واورو.
السلام علیکم. زابل ولایت خبر کوم. موږ د زابل په ولایت کې په ښاروالۍ کې دوه کسان ور دي چې څو مامه چې ښاروال اوس کې دي شبکه افغاني او څوجه لاړې چې خوره مخه تا دا چې د دې ښاروال ته چې یو عسكر لام چې د یو خو ځان څه کې دی چې د کوم ځای دی. نو وروره د غزمازار جواوري په ټول ولایت کې یو دانه څوک نشته. السلام علیکم. نو زه د زابل ولایت څخه نه زنګ ته ولای د زابل ولایت د مایدین ورایت د ټول مایدین حق یو تل کوي خپل پیسې چې مخکې شپې ته زره کم مایي بخته هغه ته ډېر زره افغانۍ ورکوي. کم مایي چې ډېر زره افغانۍ اخته هغه ته شل زره افغانۍ ورکوي. دا د مایدین ورایت د ډېر مایدین سره دا شکار کړی دی. هیله کوو چې د لوړ مقاماتو ته دا خبر ورسوي. مننه.
سیاست د دې شکایتونو مو اوریدل د ښاروالۍ او د مایوبینو د ریاست څخه شکایتونه وبل.
بد بختانه د شروالۍ کې یو څه مشکل سره په دې منګولایتي د رسترګې نشو پټولای. په شروالۍ کې ډېر مشکلات وو دینی واری سے پر اتک سره چکل زور شروال ته د سیلر لا واغه د خپل دند وزندول شو بل سرپرست چې دوی اداري مدیر هغه شروال شو بد بخت چغم دغه یو کار وک او به رښتیا چې وته د اولاد اوس په یو څو ورځو کې مونږه مرکز اطمینان راکړی دی چې څلور نفر شاتل شوي دي د خروال په توګه باندې ډیره معرفي کیږي او دغه څلور نفر چې هر څو معرفي شو دی ورونه ته د ما چې هر څه مشکلې نو د معرفت نه وروسته چې ان شاء الله مونږ ډیر اطمینان یو چې په دغه واسطه کې به دې کارونه خلاص شي او دغه څلور نفر به یو دی کلا د شروال په توګه را معرفي نو ولایتي ادارې شته د دوی ستونزې اوري دوی کولای شي بعد د شروال چې د غیوا افکې ان شاء الله معرفي شي د غینې ورسته د ستونزو او د حل لار ورته پیدا دویمه موضوع د مایبینو چې کومې روپۍ ورته دولت ټاکلې وي د غې اندازې کې هیڅوک کمې او زیاتې ځکه نشي راوصله چې هغه د یو سیستم د لارې د مرکز نه کله چې دوی تثبیت شي چې دوی مایبی او حق دې د غینې ورسته چې کومې روپۍ اندازې دوی ته وټاکل شو هغه کې بیا مشکلات نه راځي کوم تخنیکی ستونزې کله چې بانک بند یا نورې څه مشکلات دي هغه د دوی په او ټول مایبینو ته په یو اندازې پیسې نه ورکول کیږي ډاکټران د دوی نظر د دوی هغه مایبیت ته په نظر سره هغه پیسې هغه اندازې ورته ټاکل کیږي د هغه وروسته په هغه اندازې ورته روپۍ ټاکي او کله چې بیا روپۍ ورته وټاکل شي نو هغه کې د کمې زیاتې نه راځي هغه د کار دلاري او د بانکي سیستم دلاري دي ته والي کېږي هیڅ څوک په هغه کې مشکل نشي پیدا کولای او دوی ورته هم دغه ویم چې د ولایت دروازه د تاسو په مخ خلاص د هر چا سره کالته شخصي سمت او چې کېږي هغه کولای شي چې ولایت مراجعه وکړي زمونږ نه والي صاحب او معاون صاحب چې تقریبا اوس دوه میاشتې نه وخت زیات شو دې ته ژمنې چې تر څو خلک راشي مستقیما د موږ سره خپلې غوښتنې او خپل نور مشکلات شریک او د حل ورته پیدا
بله مننه یو بل اوریدونکو د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راوخیستې کنه شکایتونه به خېدې د تګ د بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو
السلام علیکم جابر وسیال کوزید زابل ولایت صفاول سوالی خبره کو ما یو دا وښنه دا چې د شهر صفاول سوالی کې ابو اسیم خاجه ولایت دی خو انت په جلدا کې جنه سره تقریبا نو دا یو نه په جلدا کې یو نه د اسیم خاجه و درې نو خو خپل وښنه دې په ځای کې زربات وره لقبل کزره چیر وخت کې چې د اسیم خاجه نو څه حالت خلک غریبا سیم کارتونه استعمالوي دا خاطر دې چې یو خاطر دې دې څنګه نو د سیم د شبکو سره ډېر نورو باید الکه د ربات ته د کی یو نه غوښنې سیم خاډه وړي بل نه غوښتنه ده چې نو څو لسالې کې خپل څه خاجي لکې دې په دې ده چې بندې نو دا غرمه ده غرمه ده خو نه په کار کې یې یو سهار خاطر په یو خپل کې یې د مازګر خاطر سهار چې ورور خلک دې باز یې اخته ځابل یې ته یا قلات یا شاف دې نو مشران د زنګ ورو یې خاجي دې خپل څه دې دې کې نو یې سهار دې نو یو خپل کې یې مازګر نو یو خپل کې مازګر خلک دې یو خپل خلک منه څه څنګه دې دې
سیاست د دې ستونزې خمو واورېده
او د پایو د بندیدو پاک له خو ممکنات ځکه نه کوو چې په زابل کې موږ د رئیس سره خبره کړې ده دغه سي چې مرګول مخکنه پولیس مقام ته شکایت کړو چې دا بندي د موږ د رئیس سره خبرې کړې دي خپل مال ته خلک ټاکري چې دا رښتیا بندي کنه په شهر صفا سوالې کې شهر صفا د موږ نه امنه ولسوالي ده پر امنه ولسوالي ده د کندهار سره په سرحد کې یو اغل څنګه کلاس نه لرو د موږ انټرنټ د مخابراتي شبکو هیڅ څه فعال دي او کار کوي منتها یو خبره ده چې یو ځکه برښتاله څنګه چې د ورور ویلي چې افغان بسیم نشته او امکان کار کوي دا څنګه مونږ دا موږ سره د زابل د مخابرات ریاست سره شریک کړو نن ورکوما دا موضوع موږ سره شریک کړو ترڅو هلته کې چې امکاني او هغه دې شرایط باندې څنګه یو پای چیرته نشي کوي او درولېږي نو هغه هغه ته په کتو سره به دغلت هم دي د غنورې مخابره به کو پایا و درو چې د جلدک نوم واخته په دې سیمه کې او یو وخت نا وخت دغه بنديږي د بیا شي لکه موږ چې مخابرات ریاست سره خبرې کړې دي تخنیکی مشکلات دي چې موږ دلته تخنیکی انجنيران او د کم لرو په زابل کې، نو مجبور یو چې د کابل نه بیا راوغواړو چې کوم سیستم کې مشکل راشي په پایا کې راوغواړو. که کندهار کې مغه مشکل دې موږ نه حل کېږي، نو مجبور چې هغه انجینران اول پرواز لارې هغه ته راشي، کندهار ته راشي، د کندهار بیا را دغه کې را مشکل پیدا کېږي. د موږ داسې هم شوي دي چې دوه ورځې درې ورځې تر څلورو ورځو پورې یو پایا کې مشکل او هغلته هغه مخابراتي شرکت چې کمنتن دی هغې کار نه یې کړی او فعالیت یې درېدلی دی یو څو ورځو دی. متحا دا نه تاییدوو چې دلته دې بېخي هغه پوښښت مخابراتي چې دی هغه د شپې د ځنډول کېږي د معلوم وخت دپاره او د ورځ نه ځنډول کېږي. دا خبره یې د قناعت وړ نه ده.
بله، وروستی اوریدونکی به هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سایکلونو د بندیدو په اړه کې شکایت لري. د دې ولایت څخه موږ ته ډېر زیات شکایتونه راځي چې موټر سایکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په همدغه پورې تړلی دی. نو زه نه پوهېږم چې د دې دلیل به څه وي، خو اول به د دې اوریدونکي شکایت واورو بیا به راسو نور خبر ته.
دا مور سایکل په ټول افغانستان کې خلاصې دا شاجو یو کلا زابل کدا افغانستاني په دې کې دې خلاصې او په نورو کې بندې په دا شاجو کلا کې ولې بندې په لاس دي. دا والی صاحب ته مختد دغه درادو خلک لازم شکایت ورسې چلور کال کې یا دې مور سایکل راخلي یا دې مور سای وکړه آزاد دي کدا اوس مور سایکل په کور کې پرتړلې چې راشي وای دا دي طالبانو دا دي چا دي زموږ شکایت باید تر هغه ځایه پورې ورسوي. دا کار وکړي درې کال کې راته بند دي یوې خواته نه کړلای شي نه کار کولای شي.
بله ستاسو دغه دوی شکایت او البته بیا هم وایم چې یوازې دا اوریدونکي نه دی، موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو. نور خلک هم ډېر شکایت لري چې موټر سایکلونه بند دي. آیا واقعا یوازې په زابل کې بند دي او که داسې ده نو دلیل څه دی؟
ځینې نور ولایتونو کې موټر سایکل یا په ولسوالیو کې په ځینو سیمو کې د امنیتي تهدیداتو د وجې نه چې هلته دښمن زیات شته او یا چې هلته دغه راځي داسې برابرې چې دښمن زیاته استفاده ترې نه کولی شي او په دې لاره د زیاتو خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي، نو هلته بند شوي دي. بنا پر دغه ضرورتونو نه یو له کبله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کې ولایت په سطحه باندې کېږي او یا د زون په سطحه باندې په هغې کې د دغه ولایت دپاره زابل کې موټر سایکلان بند کړي دي. دلته کم خلک دا دې سره مشکل مخامخ دي تر څو موټر سایکل خلاص شي او فعالیت وکړي، مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشحاله دي چې موټر سایکل بند او دلته خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي او امنیتي تهدیدات سایکلو زیات کړي وو. موږ بیا هم په دې باندې غور کوو نور لارې چارې. موږ مرکز ته د نور پرسونل او د ځینې امکاناتو غوښتنه کړې تر څو راشي او دغه امکانات او هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته په لاس نوی پرسونل ځای په ځای شي که امکان یې وو. دا په دې باره کې په ریبا خور دلته هم ځینې مشران او خلک راځي تر څو خوشحالیو نه، خو برعکس د هغې نه په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبرېږي چې په سوار باندې خلک راغلي و، د هغې نه په زیات اندازه خلک د یوې ولسوالیو نه بیا د څو ولسوالیو نه راځي تر څو چې دغه مشکل د سایکلان په دې ولایت کې خلاص نه شي او د خلکو ژوند تهدید نه شي، نو په دې خاطر راغلي. خو بیا هم نورې لارې چارو باندې غور کوو تر څو دغه مشکل هم دغه لږ خلک چې لري دا هم حل شي. خو متحد دوی مشکل د سر په بیه نه دی او هغه خلک چې راځي دلته مستقلان دی نه خلاصېږي، نو د هغې مشکل ته چې ته خلاص شي د هغو ټول ژوند ته او کورنیو ته تهدیدونه دي. نو په متحد په دغه منظور باندې د مخکې ادارې نظامي جلسو دا پرېکړې کړې دي او هغه تر اوسه پورې د موږ نوې رهبري لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولی چې
ډېر زیات مننه کوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سوی او د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې. ډېر مننه.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به د نورو ولایتونو څخه زموږ د نورو اوریدونکو مشکلات او شکایتونه واورو.
السلام علیکم، زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت دیواز خاله ولسوالۍ دا زمونږ پکتیکا ډېر شاته پاتې ده له نورو ولایتو څخه. دا خود سر د واضحه ولسوالۍ یعنی تقریبا دوه درې وارې تمبې مشه دغسې منظورې شوې نه راغلې. مکتبونه نشته، ډاکتران نشته، کوم ډاکتر چې وي یعنی تقریبا چې مریض را پېښ شي مونږ د غزني ولایت ناوې ته ځغلو یا بخام خام ولایت ته ځغلو. نو د خدای په لحاظ زموږ له اشرف غني دا غوښتنه ده چې موږ دا یا تنبیا راوړل شي او مکتبونه را جوړ شي. لارې مکچه دی، د امنیت کې ډېره ده. سلام علیکم.
سلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د ممبرې نه مې تماس نیولی وروره. دغه د سړک الکوي ماش دی، دا شپږمه میاشت ده، اوومه میاشت ده، نه شسته او نه ماش ته ده. شپږ میاشتې اوس بې ماشه خلک پراته دي، او بیا وایي چې خلک واغوښته طالبانو سره ملګري شو یا دولت نه مخالف کاري وکړو. نه ډوډۍ شته، نه شسته، نه اوبه شته. هر څه کټې کړي په مونږ باندې درې سوه څلور سوه کسه یو. قومندان امنیت ته هم شکایت کړی دی، وزیر ته هم شکایت کړی، هېڅوک هم غم نه خوري. مونږ څه وکړو؟
سلام علیکم. زموږ د پنجرې په ولسوالۍ کې اوبه ډېر مشکل دي. په کورو کسان دي، هغه وچ شول، خپلو اوبه نشته. نو دوی اوبه هلته په کاسه کې سنګې کړي دي. نو چې په چا خرڅ کړي دي، که خرڅ کړي دي، د هغو سړي څه خپلې پیسې واخلي. خمې رایلجې کړه او دلته د ډېرې کښتې سره مخامخ دي. فرشار وسلام
کندهار لارغنداب ټکېږم. ما دا غوښتنه ده، زموږ سړک ډېر خام دی، وسایل ډېر تکلیف دي، مریضان ډېر تکلیف دي. له چارواکو مې دا هیله ده، دا سړک دې پوخ شي. موږ لارغنداب ډېر ښه حاصلات روي، سړک یې ډېر خراب دی، ډېر مشکل دی.
السلام علیکم. د کامی ولسوالۍ نه خبره کوم. اسد الله مونږ پیغام دی چې د خلکو څېرنا چې منته د معلمینو تنخواګانو ته ډېر پام وکړي او معلم کیفیت لوړېږي. په همدې باندې چې معلم اجاره ښه وي نو معلم په خپل وخت حاضري کولی شي. هلته په خپل معلم کیفیت ته باید ډېر پام وکړي، نه په کمیت. کمیت ډېر دی، کیفیت کم دی. ډېره مننه
ستاسو څخه. مننه ګرانو وروره. هیله ده چې ستونزه مو د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلینو اورېدلې وي او په دې برخه کې اقدام وکړي. د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه یم. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله ومالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
میں چھکا ودھائی سمرا ہے آخر
سیرن پائی مالا کڑم عاشقی سفہ سیرن پائی مالا